ستړي مسې قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا جی وده خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قرباني یو زکل سم کاکړ
او ز فواد لامی
تاسو خبرونه کې شرغ لاست وایو. پاکستان کې دا وخت مخسن لس بجې سوی دی، افغانستان کې نه نیمه، دلته واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې سوی دی. د اتوار یک شنبه ورځ دا کال دی 2013 د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده. خبرونه کې را سره ملګری اوسېږي. د خبرونو تفصيلات لرو، اول درته وړاندې کوو د نن ورځې سرټکی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د پښتنو د زړو تحریکونو د تاریخ او مرام په اړه نن په صوابۍ کې غونډه جوړه کړې وه. د پی ټی ایم د مشر منظور پښین علاوه د دې غورځنګ نورو صدلارو هم په دې غونډه کې ګډون کړی.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سخت وچکلۍ د وجه څخه خلک د ډېر ستونزو سره مخ دي. د بلوچستان د بیړنۍ چارو ادارو یو شمېر سمو سره په دې لړ کې مرستې پیل کړې دي.
او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي جنرال سکاټ میلر وایي چې له هغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبره ګنګوسی دي او تر اوسه غته په دې حقله څه د سور نه دی ورکړ شوی. د دې ترڅنګ به په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په حقله هم معلومات درکړو.
کلمون اوریدونکو او لیدونکو را سره ملګری اوسېږي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د ډیوا په ټولنیزو پاڼو باندې هم په ژوندۍ بڼه ګورئ.
بیا هم خراغلی سوابی که نن پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنی غورځنګ فعالانو ناسه جوړه کړې وه او په هغه کې د پښتنو د زړو تحریکونو د تاریخ او د مرام او اهدافو په هکله خبرې وکړې. دا چې د پښتون ژغورنی غورځنګ سرلاری مشر منظور پښتین او د غورځنګ نور غړي د پښتنو د زړو تحریکونو په هکله څه نظر او څه سوچ لري، په دې هکله زموږ همکار سمینه احسن ګړی مخ کې زموږ له خبريالې صادق قاسم شاه سره چې په سوابۍ کې و خبرې کړې وي او له غنی معلومات راټول کړي دي چې دا د ساسو پام بیا هم ورته راګرځو.
سوابۍ ضلع کې نن په یو شادي حال کې د پښتون تحفظ تحریک پښتون تحفظ مومنت یو ورکشاپ شوی دی. دکې ورکشاپ د چې کوم چا جوړ کړی تکه غونډه هغه د پښتون تحفظ تحریک چې کوم د سوابې ضلع غړي هغې دا غونډه جوړه کړې وه او دې کې زیاتره د پښتنو چې کوم تحریکونه پاتې شوي دي، د پښتنو کوم سیاست مقامي او قومي وسایل او کې د پښتنو برخه په دې ټولو مختلف قسمه موضوعاتو باندې مختلف غړو خبرې کړې دي او لیکچرې ورکړې دي. د سوابې پښتون تحفظ مومنت کوم غړي لیاقت یوسفزی هغوی سره زموږ خبرې شوې وه. د هغوی تر مخه دک غونډه ځکه را جوړه کړې شوې وه چې تیرو لسو دولسو میاشتو کې چې کوم دا پښتون تحفظ تحریک جوړ شوی دی، نو د دې څه پیغام دی او دا د پښتنو چې څه قسمه پاسون دی، د هغوی نظر او فکر د خلک چې دا ټول را جمع کړي او چې کوم د دې غړي دي هغه یو ځای کینی او داسې فکری او سیاسي مسلو باندې خبرې وکړي او ځان پوه کړي. نو دا ورکشاپ د دې مقصد لپاره را جوړ شوی
او په دې کې جی سوک سوک وو په دې کې او دا ورکشاپ کرا په دې کې برخه اخیستون کې سوک وو طالب علمان وو مقامی خلک وو. جی
تک جی ما تاسو ته خبره کوله چې دې پروګرام کې چې خبرې کړې وې نو تر پښتون تحفظ مومنت چې کوم ځای مختلف ځلې مختلف کلو باندې خلک چې کوم دې تحریک سره تړون لري مرستې کوي هغه دې کې شریک شي. شیرین دې کې یو شیرین یا یوسفزی چې یو مهم غړی دی د پښتون تحفظ مومنت سره هغه د قومي وسیلو او بیا د مکاني وسیلو او پښتنو هغه کې پر شریف باندې یو کینټر لیکچر ورکو. بیا دغه شانت یو مکانی وکیل دی یوسف علی خان د پښتنو تاریخ په حق له لیکچر ورکو بیا په کوشن انسرز مو شو ځانه د مشران ته پکې شریکو او هدا ته سیداله محسود د پښتنو چې کوم دته په پاکستان کې سیاست او بارن سیاست او پښتنو باندې د اثرات غریب باندې لیکچر ورکو او دې پروګرام کې د پښتون تحفظ تحریک منظور پښتون مشر چې هغه هم ناستو د پروګرام ټول سره نشورو او دا پسونه روانو په مختلف اړخونو باندې خبرې شوې او د پروګرام اخري برخه چې کوم اوس هم روانه ده په ساده کې هغه کې منظور پښتون چې کوم د پښتنو تاریخ پاتې شوی تحریکونه پاتې شوی دي هغه باندې خبرې وکړي او بیا اخري کې به منظور پښتون دغه غونډه ته د پښتون تحفظ مومنت چې دغه تاریخ له وایي چې دا سره د تاریخ سره او دا به مخکې کوي خو بنیادی توګه باندې د ټول رزمي غونډه چې وایي د ورکشاپ شو دی مقصد دا چې کوم پښتون تحفظ مومنت سره خلک دی راځي کیږي هغه د نظر او فکر کې یو والی راشي او هغه په دې مختلف مسلو باندې پوه شي چې پښتون تحفظ مومنت سره هغه بیا مخ کې دی په دې اړه نو د دې تحریک بیا سلاره د اوسه نظر دی دا ټول غونډه د دې لپاره ده
صحیح پښتون تحفظ مومنت وسه پوری چې سومره لیدل شي د نډي غټي غټي جلسې کې بیا چې هر کله په هر یو ځکي جلسه کوي نو غوې ته د حکومت له خوا او بیا د امنیتي ادارو له خوا هم د ډیرو مسلو سره هم مخ دی په دوی باندې پابندي هم په میډیا باندې دا چې میډیا پاکستان کې چې کوم میډیا د هغه د دوی خبرګون نه خای دی غونډې کې سدي سي مسله خو نه و چې کم خلک راتلل دی لا هغه هم تنګ کړی شي یا هغه ته سم مسلې بلاره کې جوړ کړی شي
دا چې سم مسله په دې کې ځکه نه ښکاري دا چې دا زیاتره دې کې چې کوم ځای خلکو هغه سپیکر زوري خبرې کولې او ته دا چې دا یو جلسه نه و دا یو ورکشاپ او ورکشاپ کې کوېشن انسرز دي تاسو نه کې څوک څه اوجن څه مسله لري یا مختلف لای لري نو هغه په دې تاسو ورکشاپ کې شریک کول شي زما په خیال د پښتون د دې غونډې مقصد او تاسو ګورئ نور غونډې په نور ځلو کې هم کیږي زما په خیال د دې تحریک ته په دې دا تحریک کولی نه وي د کال هم نه دی پوره شوی نو دې تحریک ته په یو کال کې چې کومې مسلې مخې ته راغلې زما په خیال د دې قسمه ورکشاپ د لارې دې چې کوم غړي دي کوم مشران دي کوم شران دي پکې هغه غواړي چې په دې مختلف مسلو باندې یو تدریس جوړ شي یو رائے جوړ شي رائے کې یو فکر کې یو والی راشي چې د دې غونډو نه مختلف قسمه بیانونه نه زی او بیا مسلې نه جوړېږي نو زما په خیال دا دې ځان منظم کول یو هڅه شروع کړي ده
صحیح ډیره مننه صديق قاسم شاه تفصیل راکول
ډیره مهرباني
ما خوب لزله ما خوب لزله نتیجه ویډیو رزر وخیږي نه پختو ویل نه وډیر خلک من کرو وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرز معلوم کا یا خو پتا کی ځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وډیر خلک من کرو وخیږي
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
وایس اف امریکا د وډه خبرونه دوام لري د واشنگټن ډي سي د استوديو څخه یو ساته خبري خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي تاسو ته اوس خبرونه کې مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو په پاکستان کې د بيدرکې وروسته وژل شوی پولیس افسر طاهر داوړ په اړه لیکل سوي دي ورته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب
د خیبر پختونخوا د پولیس یو ډیر ځوان عمر افسر طاهر داوړ د اکتوبر په شپږشتم تاریخ چا غیب کو او د نومبر په 14 تاریخ د هغه مړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راخکلی کرخې ډیورنډ لاین نه سو قده بلری په باچای لار کې پروت اوموندلې شو. د مرګ نه وړاندې طاهر داوړ په خبر کې د کلیوالو علاقو یعنی د ایس پی رورل په عہده لګیدلې وو. نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان د ایس پی داوړ د قتل د سرخط لاندې خپل یو تفصیلی اداریه کې د ایس پی طاهر داوړ په ناتر سره قتل او د دې قتل د تحقیقاتو په عمل تفصیلی بحث کړی دی. ډان د خپلې ادارې په شروع کې لیکي چې د ایس پی طاهر داوړ د اوچتېدو او د ده د قتلېدو په تحقیقاتو چې څومره د رازدارۍ نه کار اخیستی شي په دې پوهېدل ګرانه خبره ده. خو د خیبر پختونخوا د پولیس دې ستر افسر سره چې د ظلم نه ډک کم افسوسناک سلوک شوی دی او هغه هم یو داسې پولیس افسر سره چې د ترهګرۍ خلاف په جنګ کې په لومړي صف کې جنګېدو دا یقینا چې د دې خبرې غوښتنه کوي چې د طاهر داوړ د قتل د ښه په ایماندارۍ سره په صفا سوتره طریقه او په پوره محنت سره تحقیقات وکړی شي او مجرمانو ته دې عبرتناک سزا ورکړی شي. د پاکستان د وزیر اعظم د طاهر داوړ د قتل د سم دستي تحقیقاتو کولو د حکم باوجود داسې معلومیږي چې حکومت دې معاملې له دوران معاشورې د شکل په ورکولو دا ګنجلکه او معما ساتل غواړي. ډان خپل اداریه کې زیاتی چې د حکومت د ایس پی طاهر داوړ په معاملې کې د قصدنی ناراستیا او د دلچسپۍ نه اخیستو رویې ته د کتونه پس ځینو پارلیماني غړو او د بشري حقونو مرستیالانو د حکومت د دې چالې په حق له تپوسونه شروع کړي دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ممبرانو په مطالبه صوبایي حکومت په 13 چهارشنبه د اسمبلی ممبرانو ته د بندو دروازو درنه د ایس پی طاهر داوړ د قتل د حال احوال په تیرولو صلاح شوی دی. خودی له وخت نیټلا نه د ټاکلې شوی. ډان لیکي چې د ایس پی طاهر داوړ خپلوانو په 26 اکتوبر د ده د اغوا کېدو اندېښنې څرګنده کړې وي ځکه چې هغه سره د دوی رابطه نه کېده. خو د ایس پی طاهر داوړ د خپلوانو د شور غوغا باوجود دوره د پس د حکومت یو ترجمان د طاهر داوړ د اغوا خبرونه او اندېښنې خندنه وبللې او په سختو ټکو کې دا خبره وکړه چې هغه پېښور کې صحیح سلامت دی. ډان لیکي چې ایس پی طاهر داوړ تر هغه سره سوسو ځله مخامخ شوی وو او یو ځل په خودکش حمله کې بچ شوی وو. هغه ځان ته تر هغه سره جنگ نه یو ذاتی جنگ جوړ کړی وو. په دې سبب د طاهر داوړ سر ار وخت په خطر کې وو. حکومت له پکارو چې د طاهر داوړ د کورنۍ فکرمندو ته په سنجیدګۍ سره کتلې وې. اداریه زیاتی چې دینه پس پر لپسې د راښکار کیدونکو واقعاتو په څنګ کې د طاهر داوړ مړې د افغانستان په سرحدي سیمه کې اوموندې شو بیا د ده د مړي تورخم نه پاکستان ته پراړولو افغان حکومت سره د پاکستان یوه سفارتي لانجه راپورته شوه. د دې سفارتي لانجې تر اوسه پورې په هیر هم څه وضاحت ونه شو. د طاهر داوړ د قتل د تحقیقاتو لپاره یو وطني شریکه تحقیقاتي ډله جوړه کړې شوې ده. خو د طاهر داوړ رور دا جی آی ټی نامنظوره کړې ده. په دې بنیاد چې د طاهر داوړ په قتل کې دوه ملکونه ککړ شوي دي په دې سبب د دې قتل تحقیقات په بین الاقوامي سطح وشي. ډان لیکي چې دا هم یو ښکاره خبره ده چې طاهر داوړ د موجوده غیر مشهور سیاسي تحریک مرسته هم کوله. په دې مابین کې د کورنو چارو د وزیر مملکت دا بیان چې د طاهر داوړ معامله ډیره حساسه ده او تبصره پی نشي کېدی نور هم دا معامله شکمنه کوي. ډان د خپلې ادارې په اخر کې لیکلي دي چې د طاهر داوړ د قتل په حق له پارلیماني غړو ته د بندو دروازو دننه د حال احوال تیرولو د صوبایي حکومت تجویز قیاسونه نور زیات کړي دي. دا قسم حال احوال تیرول سنوي خبره نه ده ځکه چې د پاکستان حکومت تل داسې معاملو سره د قومي سلامتیا یو لوی شمیر مسلې تړي. د کال 2011 په مئی کې د امریکې د خصوصي فوج ایبټ آباد کې د ایکی یو تن یعنی د اسامه بن لادن د وجلو د پاره د شوی کار روایه په حق لهم پارلیماني غړو ته د بندو دروازو دننه د امریکې د فوجي کار روایه حال تیر کړی شوی وو.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 001-202-205-003. ونوکي او موږ سره ملګری شئ.
د د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وچکالی ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او له دې امله ستونزې هم زیاتې شوې دي. په همدې وخت کې ویل کېږي چې د بلوچستان صوبې زیاتره ضلعو کې مرستیال کمشنرانو یا ډپټي کمشنرانو د امداد غوښتنه کړې ده او ځایي چارواکي وایي چې دوی ته به امداد په مرحله وار ډول ورسیږي. په مکړی په دې هکله زموږ د خبریال نعمت الله سرحدي رپورټ.
په بلوچستان ایالت کې رواني وچکالی لامل کم زیانونه چې روان دي هغه ورځ په ورځ مخ پر زیاتې دودي. د بلوچستان ایالت د بیړني حالاتو کې کارکونکو ادارې پی ډی ایم ای وزیر سلیم احمد کوسا چې د کورنۍ چارو وزیر هم دی د اول د چاغي سیمې رخشان ډیویژن د وچکالی لامل زیات اغیزمن شولې وو، خو اوس د ایالت تر 1500 څخه زیاتو زلو مرستیال کمشنرانو په خپلو زلو کې د وچکالی څخه اغیزمنو کورنیانو او مالدارانو د امداد لپاره په کومه کچه سره د امداد غوښتنه کړې ده. د هغه څخه په ایالت کې د رواني وچکالی صحیح اندازه لګول کیږي. ایالتي وزیر سلیم احمد کوسا د یو خبری کانفرنس په مهال د وپاک څخه د امداد ورکولو غوښتنه کړې وه چې بلوچستان ایالت په بیړني حالاتو کې د 5 کروڑ روپو خوراکي شیان، خیمې او نور د ضرورت سامان دا وخت و مختلفو ضلعو ته روان کړی دی. خود پی ډی ایم ای ډایرکټر پیصل خان ویډیو ته وویل چې زیات اغیزمن رخشان ډیویژن چې پکې چاغي، نوشکي، خاران، واشوک ضلع شامل دي هلته امداد روانه کړی دی او دا وخت ضلع کلابلا ته هم 10 ټرکان سامان روان کړی چې هلته به په اغیزمنو کورونو کې بیشل کیږي.
اور مختلف ڈسٹرکٹ سے ڈیمانڈ روان دی دا سامان دا کلب لا سے ڈیمانڈ مجھ لہرا لی 10,000 فیملیز دا پارا فی الحال دول ڈسٹرکٹ سے مشغر ڈسٹرکان گورو 3,000 ڈسٹرکٹ دا پارا چی دی اس مر سامان دا کل مجاست ہو کلب دلا لا فوڈ آئٹم دی پدے کی برا استا چاول استا چولی استا دال دالونا اور پان وان استا ہر شے استا نان فوڈ کی مشتن تماستو جرکینز دی واٹر ٹینکس دی رضائی دی مطلب ہر کم جگہ یو کور دغه ضرورت یا سامان ضرورت سامان کرده مجاست ڈسٹرکٹ سے ڈیمانڈ راضی ان شاء اللہ مجھ بدا بس اسسمنٹ ہم شروع دی پر ڈراؤٹ بندے یو دغه راغلی دی قدرتی آفت ان شاء اللہ مجھے خپل کوشش پورا کو
بلوچستان اشتوالی سره مخه مخسی. نعمت الله سرحدی، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ٹی وی، چمن.
وایس اف امریکا دی وادا خبرونه کې د افغانستان څخه یو راپور درته وړاندې کوو چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه په افغانستان کې د امریکا او د ناتو ځواک مشر وایي چې دا خبري یوازې ګنګوسې دي او په دې اړه تر اوسه سره رسمي امر نه دی ورته سوی، یوازې په مطبوعاتو کې دا خبري الوستلې. تفصيلات تاسو د عدنان رشید په راپور کې لرو.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو مشر جنرال سکاٹ میلر وایي د افغانستان نه د امریکا پوځونو د وتلو خبر صرف ګنګوسې دي. نوموړی وایي دغه ګنګوسې په اخبارونو کې لوستلې او تر اوسه ورته په دغه اړه رسمي امر نه دی ملو شوی. د افغانستان طلوع ټلویزیون د ویبپاڼې تر مخه ښاغلي میلر د ننګرهار ګورنر سره ملاقات په وخت باور ورکړی که د پوځونو وتلو حکم ورته میلاو هم شي نو دوی به بیا هم د افغانستان د عسکرو سره مرستې جاری ساتي. ښاغلی میلر وایي افغان عسکرو لپاره به د دوی مرستې هم دغه شان جاري وي که څه هم د دوی عسکرو شمیره راکمه کړل شي. په دغه رپورټ کې د میلر د خولې لیکل شوی چې د افغان عسکرو په اړه خو خبرونه خپریږي خو طالبانو ته د دې نه زیات نقصان رسیدلی دی. جنرال میلر وایي اکثره ما ویلي دي او زما په خیال دا مهمه خبره ده چې د افغانستان د شخړې سیاسي حل پکار دی او دا مسله په جنگ جګړې نه حل کیږي. نوموړي زیاته کړه دا یې وخت دی چې دا شخړه ختم شي او دا به هغه وخت کیږي چې افغانان د افغانانو سره خبرو اترو ته کینی. جنرال میلر وایي بهرني ځواکونه په افغانستان کې امن لپاره راغلي او غواړي چې دغه هیواد قومي مفاد خوندي کړي. هغه زیاته کړه موږ افغانستان ته ځکه راغلي یو چې دلته امن راشي او تر سرحد پوری په ټول افغانستان کې یو والی راشي او قومي مفاد خوندي کړل شي. جنرال میلر دغه وینا په داسې حال کې کړي چې رایټرز خبری ایجنسی خپل یو رپورت کې د دوه امریکایي چارواکو دخلی لیکلی وو. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په دې غور کوي چې د افغانستان نه په زیاته شمیره کې پوځونه راوباسي. د امریکا دفاع وزارت په دې خبر کوم تبصره نه ده کړې او نه وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په دې عقده باندې څه ویلي دي. خو دغه چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رایټر خبری ایجنسی ته ویلي چې دا وخت 14,000 امریکایي پوځونه په افغانستان کې موجود دي او امریکا غواړي چې د دې نه زیاته شمیره راوباسل شي. یاد دی وی چې نور جزئیات د دې ویرې نه دي ورکړې شوي چې حسینه چې د طالبانو سره د سولې په روانو خبرو اترو اثر واچوي. د ستمبر په میاشت کې صدر ډانلډ ټرمپ د افغانستان لپاره خصوصي استازی زلمی خلیلزاد ټاکلی وو. په تیر سو میاشتو کې نوموړي د طالبانو سره په قطر کې او ابوظبي کې ملاقاتونه کړي دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړی.
په افغانستان کې له یو پلو څخه د طالبانو سره د خبرو اترو هڅې روانې دي او د سولې د پاره امیدونه ډېر شوي دي. خو له بل پلوه د افغانستان حکومت د یو نوي پارلمان د پاره هم آمادګي نیسي او په دې کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې تر اوسه پورې د پارلماني انتخاباتو د دیرشو ولایتونو لومړنۍ یا ابتدایي نتایج اعلان کړي دي. دا نتایج ښیي چې په دې دور کې ځینې نوې څېرې پارلمان ته بریالي شوې دي او ځینې پخوانۍ څېرې چې د حکومت مخالف وي هغوی نه دي بریالي شوي چې په انتخاباتو کې ډېرې رایې وګټي. پام وکړئ په دې هکله زموږ د خبریال حقمل روان رپورټ.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي په نږدې وخت کې به د کابل په ګډون د پکتیا او بغلان ولایتونو د ولسي جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. د دې کمیسیون ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی له ډیوې سره خبرو کې ویل چې تر اوسه یې د افغانستان د دیرشو ولایتونو د ولسي جرګې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. ابراهیمی وویل
مونږ هڅه کوو چې شکایتونه او اعتراضونو ته رسیدګي وشي. د پاتې درې ولایتونو ابتدایي پایلې به هم اعلان کړو او تیره شپه مو نوښته د ننګرهار ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړې. او څرنګه چې تاسو معلومات لرئ په کابل، پکتیا او بغلان ولایتونو کې د نوماندانو شکایتونه او د رای ورکولو مرکزونه د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی او له همدې عمله یې زیات وخت ونیوه.
ډېر هدف پورې د ملت سره د خپلو موکلینو سره اړختنه درلوده، خدمات ارزنه کړل. یو شمېر وکیلان خپل ولس مخ اړولی وو، ولې یو شمېر وکیلان ادعا کوي چې موږ د یو مهندس شوي پروسې له مخې چې کمیسیون انتخاباتو شکایتو تنظیم کړی وه، هغې له مخې موږ ناکام شوي یو. انتخاباتو تصمیم دی چې دوی ناکام شوي دي، په ځای باندې بل څوک راغلي. په دې په خاطر باندې چې ډیموکراسي ژوندۍ پاتې شي، د شکایاتو کمیسیون، د انتخاباتو کمیسیون باید موثق، مواجه او مستدلل داسې شواهد رامنځته کړي چې په هغې باندې هم وکیلانو ته چې ناکام شوي دي تخنات ورکړي او هم د هغوی موکلینو ته ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې تر اوسه د ولسي جرګې کومې لومړنۍ پایلې د دیرشو ولایتونو اعلان شوي ډېر کم پکې. د تیرې دورې وکیلانو لومړنیو پایلو ته لاره موندلې ده او زیات شمېر پکې نوې څېرې لیدل کېږي او ښایي چې همدا نوې څېرې هم په ولسي جرګه کې د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. د ولسي جرګې د ټاکنو په اعلان شوي ابتدایي پایلو ته یو شمېر هغه پخواني وکیلانو چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت او په ځانګړې توګه د جمهور رئیس اشرف غنی سرسخت نیوکه کوونکی څرګند شوی وو لار نه د پیدا کړي. په کندهار کې لالی احمد زی، په خوست کې همایون، په ننګرهار کې حاجی زهیر قدیر او همدارس، په بدخشان کې لطیف پیدرام دی ولسی جرګې هغه پخوانی وکیلان دي چې یو ځل بیا یې د ولسی جرګې ټاکنو لپاره نومان شوي وو، خو په لومړنیو اعلان شوو پایلو کې نومونه نه دی راغلي. د نړیوالو چارو سیاسي چیرونکو انتظار خادم له ډیوې سره په خبرو کې وویل چې له وکیلانو څخه څخه د ولس نه رضایتي په ټاکنو کې د پراخو درغلۍ او پلان شوي دسیسې د دې لامل وګرځېدې چې یو شمېر پخوانیو وکیلانو د بریالیو وکیلانو په ابتدایي لیست کې شامل نه شول. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان مرستیال وویل چې د دې ادارې په ټولو چارو کې بشپړ شفافیت شتون لري او ټولو شکایتونو ته رسیدګي کیږي او د اعتراضونو او شکایتونو له پروسې پرته د ولسي جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې نه اعلانېږي. د ولسي جرګې انتخابات چې د تېر اکتوبر په 16 او 21 نیټه د غزنی ولایت څخه پرته د هیواد په 33 ولایتونو کې ترسره شوي، د شوي ژمنې له مخې په یوه میاشت کې باید پایلې اعلان شوې وای. خو د یوې میاشتې په اضافه کې دو سره بیا هم د ټاکنو کمیسیون د ولسي جرګې د ټولو ولایتونو ابتدایي پایلې نه دي اعلان کړې. حکمل صدات، امریکا غږ دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @VOADIVA.
وایس اف امریکا جو ودا تاسو خبرونه کې نړیوال راپور وړاندې کوو چې په انډونیشیا کې د سونامي یا سمندري طوفان د وجه څخه نږدې 1,000 کسان وژل شوي دي او نږدې 200 څخه زیات ژوبل دي. تفصیلات زموږ همکار بختور شاه په یو راپور کې لري.
د انډونیشیا د سیلګری ساحلي سیمه ابنای سندا کې بیگا 9:00 راغلي سمندري طوفان یا سونامي پسونو کسان مړ کړي او یو شمیر ودانۍ ډوبې کړې یا ړنګې کړې دي. چارواکي وایي په ساحلي سیمو کې د ځمکې نه د خټکېدلې وور راپورته کېدل وروسته په سمندر کې د لوی کچې طوفان یا سونامي راپورته شو چې د سیلګرۍ ساحلي سیمه ابنای سندا کې لږ تر لږه 222 کسان مړ کړي او د 843 نه زیات کسان جوبل کړي دي. په انډونیشیا کې د بیړنی حالاتو په وخت د تنظیم د ادارې چارواکي وایي په دغه سمندري طوفان یا سونامي کې تر اوسه 23 کسان لا درک دي او د مړو په شمیر کې زیاتواله راتلی شي. د دغه ادارې چارواکي وایي سونامي د جاوا جزیره بینټن صوبې پینډګلان سیمه ډیره ځپلې ده، چرته چې اوجنګ پارک او د سمندر په غاړه یو شمیر نور د سیلګرۍ ځایونه دي. د انډونیشیا د قدرتي آفتونو په وخت د ژغورنې د ادارې وایاند مطبوعاتو ته ویلي د ځمکني اور راپورته کېدلو وروسته د شپې شاوخوا 9:30 سمندر په غورزنګ شو او لویو لویو څپو یې په سونو ودانۍ تباه کړې دي. هغه دغه سونامي یا سمندري طوفان کې د 1,000 کسانو د مړینې او د 1,515 د جوبل کېدلو پخلی کړی او ویلي دي چې د دې ترڅنګ 10 کسان بے درک دي. د جنوبی سماترا او غربی جاوا جزیرو په ساحلي سیمو کې د دغه طوفان نو ورستو مرستندویا ادارو د غورزیدلو ودانیو د ملبونه د مړو او جوبلو دراويستلو کار شروع کړی دی. چارواکي وایي کې د شي چې دغه سمندري طوفان لدې عمل راغلی وي چې د زمکینه د خټکیدلی وور راپورته کېدلو له عمله د سمندر دننه غټان خوځیدلی وي او هغه د سمندر څپې په غورزنګونو کړی وي. وایاند ویلی دی چې د طوفان نتیجه کې بیکاچه تباہی شوې ده او د مړو شمیر کې نور زیاتواله راتلی شي. ویل کیږي سمندر نه راپورته شوې څپې د 1500 تر 2000 میټرو پورې اوچته وي چې هغه د ابنای سندا په شاوخوا سیمو کې ټولې ودانۍ لاو کړې دي. انډونیشیا د نړۍ د هغو هیوادونو نه یو دی چې وخت په وخت پکې دغه زلزلې او سمندري طوفانونه راځي. په دې وروستیو کې د سلاویسی نومې جزیرې په پالو خار کې د سمندري طوفان او زلزلې له امله په زرګونو کسان مړه شوي وو. په کال 2003 کې هم د انډونیشیا په غربي سماترا جزیره کې د 9.3 زلزلې او د هند په سمندر کې د راغلي طوفان له امله د انډونیشیا 1,08,000 کسان وژل شوي وو.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
په امریکا کې د مرکزی یا د فدرال حکومت د بجټ د خلاصون له امله د حکومت د ډیرو ادارو بندیدل اوس هم بندي ډیرې ادارې او د دویم ورځ د کانګرس غړي او د سنیټ غړي ونه شو کړای چې په دې حق له د ټرمپ سره جوړجاړي ته ورسیږي او د سنیټ غړي بیرته د کرسمس د شپو ورځو د رخصتیو تیرول د پاره خپل کورونو ته تللی دي او ټاکل شوی دی چې په دغه بلیونی کې به بیرته د دوشنبه یا سه شنبه یا د ګول یو نه ورځو نو وروسته بیرته سنیټ غونډه وکړي او وګوري چې د ولسمشر ترامپ سره پر بجټ باندې دوی کوم جوړجاړي ته ورسیږي. که دوی د جوړجاړي ته ونه رسیدل نو د نوي کال په پیلې دوه سره به د امریکای نوی کانګرس پرانستل شي چې نوی کانګرس سره بیا دا واک شته چې د بجټ موضوع حل کړي او د حکومت تړل شوی ادارې بیرته پرانیزي. پام وکړئ په دې اکله د محمد عالمگیر رپورت.
د امریکا وفاقي حکومت او د دوی روانه چارې نن په دوه مرز هم نیمه تړل شوی وي. په امریکا کې روان دي صورتحال نیخ په نیغا سر د حکومت لپاره کار کوونکي اتل ک سرکاري نوکرانو باندې هم پریوزي د چا نیمه برخه چې بغیر تنخواه د نوکرو لپاره راځي. د کرسمس ته چټیانو وروسته با صدر ترامپ او کانګرس مشران کې نیچ د دې مسلې څخه حل راوباسي. امریکا کې د ګل یعنی دوشنبه یا د نه یا سه شنبه پر ورځ د کرسمس چټی دا او سنټ با سکار نه کوي. په امریکا کې د کانګرس او د ټرمپ ترمنځ د اختلاف او په نتیجه کې حکومتي چارې بندیدلو علت د مکسیکو او امریکا په پوله دیوال لپاره فندونه دي. سر ټرمپ ته کانګرس څخه غواړي چې ورلره دیوال شل بلیون ډالرو کې 15.5 بلیون ډالر ورکړي شي او کانګرس ورسره دا خبره نه مني. صدر ترامپ د خپل کاندیدې په وخت خپل وټرانو سره لوس کړو چې دا دیوال به دروي چې د غیر قانونه کډوالو لار بند شي. په دې دیوال به ټوله ټاله شل بلیون ډالر خرچه راځي. صدر دا هم ویلی وو چې دیوال لپاره پیسې به د مکسیکو نه اخلي خو مکسیکو ورسره دا خبره نه ده منلې. صدر ترامپ تیر سهار په خپل یو ټویټ کې ویلی وو چې هغه خپل چوټیانې منسوخ کړي دي او وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې کار کوي. دا غمیرمن میلانیا ترامپ هم خپل زوی سره فلوریدا ته تللې. تیر ورځ د سنټ کاروایی د دسمبر 18 پورې ځنډېدل اعلان پس نائب صدر مایک پینس د سنټ اقلیتي ډیموکرات ګوند مشر چک شومر سره ملاقات کړې. پرون صدر ریپبلیکن پارټي غړو خپل سر سلاکارانو سره هم په وایټ هاوس کې د پولو امنیت په موضوع خبرې کړې او په دې باب خبريالانو سره ټلیفوني مرکه کې د سپینې ماڼۍ چارواکو څخه د ناستې کې د ډیموکراټانو د غیر موجودګۍ په اړه باندې پوښتنې هم وشوې. د سنټ اکثریتي ریپبلیکن ګوند مشر مچ مکانل تر مخه تر سوچې سیاسي مشران او صدر ترامپ په خبره رضا شوی نه وي تر هغه به په سمامله باندې وټونه نه چولې کیږي. په سنټ کې د ډیموکراټانو مشر چک شومر او کانګرس کې د دې ګوند مشره میرمن نانسی پلوسی لخوا په دې موضوع جاری ګډ بیان کې ویل شوی ډیموکراټانو ریپبلیکنز ته د حکومتي چارې دوامدار ساتلو لپاره یو شمیر وړاندیزونه کړي چې پکې د سنټ لخوا وړاندې څخه پاس بیل هم دی. د ډیموکراټانو تر مخه د سنټ نه پاس دغه بیل کې د صدر ترامپ ناقصه دیوال منصوبه پر ځای د پولو امنیت نور موثره او پیاوړی کول لپاره کافی پیسې هم ایښودل شوي. کوچری صدر ترامپ او ریپبلیکن ګوند بیا هم غواړي چې حکومت نور هم بندو ساتي نو نوې منتخب کانګرس کم کې چې د ډیموکراټانو اکثریت ته او روانه میاشت نه خپل کار هم شروع کړي کول شي چې د قانون سازۍ د لاندې حکومت او پرانزي.
دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے
وایس اف امریکا ڈیو ودا. د امریکا صدر ډونالد ترامپ د شام یا سیریا څخه د امریکایي ځواک د وستلو د اعلان وروسته په شام کې د داعش خلاف ائتلاف خصوصي استازي بریډ میکر استعفا ورکړه. منزه شهید پر راپور کې نور تفصيلات تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا تر ټولو لوړ پوری چارواکی بریت مکورک له سوریې د امریکایي ځواکونو ایستلو پریکړې پر سر استعفا ورکړې ده. ښاغلی مکورک د امریکا دفاع وزیر جیم میټس د ناصافي استعفا وروسته خپل دنده پریږدي چې افغانستان کې د پوځونو شمیر کمولو او له سوریې د ځواکونو ایستلو پریکړې سره مخالفت کړی. د ولسمشر ټرمپ له پریکړې مخکې نوموړي ټینګار کاوه چې په کار دی امریکا د داعش پر ضد سوریه کې فعالیت وکړي. هغه ویلی و چې موږ باید په سیمه کې ووسو او دا باوري کړو چې په دغه سیمه کې ثبات وساتل شي. ښاغلی مکورک یو تجربه لرونکی ډیپلومات دی چې اوسنۍ دنده د پخواني ولسمشر باراک اوباما حکومت پر مهال 2015 کال کې ورسپارل شوې وه. هغه په خپل استعفا کې لیکلی چې سوریه کې داعش وسلوال په تیښته دي خو په وینا یې لا هم مات شوي نه دي. د هغه په وینا له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به داسې شرایط برابر شي چې دغه ډله بیا راپورته شي. بلې لورې ته امریکایي رسنیو ویلي چې ښاغلی میټس هم د سوریې نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو سره مخالفه دی او د استعفا یو دلیل یې په دې مسله د ولسمشر ټرمپ سره د نظر اختلاف دی. که څه هم ویل کیږي چې ښاغلی میټس له سوریې نه د امریکایي سرتیرو له ایستلو سره موافق نه و خو نوموړي په خپاره کړي لیک کې د سوریې په اړوند او په خاصه توګه په دې هکله څه نه دي ویلي. له بلې خوا د سوریې نه د عسکرو د ایستلو د پریکړې سره د امریکا ځینې متحدین هم موافق نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت په دې وروستیو کې له تمې خلاف اعلان وکړ چې د افغانستان نه خپل نیمایي پوځیان باسي. د امریکا د سینټ لوړ پوړي جمهوري غوښتونکي سناتور لینزي ګراهم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راکمولو په پروګرام سخت اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې دغه ګام کیدای شي چې د سپتمبر د 11 نیټې په څیر پیښو رامنځته کېدو ته لاره هواره کړي. خو د افغانستان ولسمشر ماڼۍ په خپل بیان کې وایي چې د امریکایي سرتیرو وتل به پر امنیتي برخې تاثیر ونه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو پروګرام په داسې وخت کې پیل کیږي چې د طالبانو استازي د امریکا سره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او احتمالي سولې پر سر په خبرو بوخت دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
اوس هم د افریقا څخه یو مهم رپورت. د سومالی په سرخار موګادیشو کې پرون د خالی یا شنبه په ورځ غبرګې چاودنې وشوې. په دې چاودنو کې ویل کېږي چې 14 کسان وژل شوي دي او اکثر یې امنیتي سرتیري دي. په موږ کې په دې هکله زموږ د همکار بختور شاه رپورت.
د سومالیا پایتخت موګادیشو کې غبرګو په می چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 12 نور جوړل شوي دي. په وجل شو او جوبلو کې اکثریت امنیتي عسکرو او پولیسو دی. ځایي پولیس چارواکو ویلي لومړی چاودنه صدارتي ماڼۍ ته څیرمه یو ځان وجون کې تن کړي چې د بارودو ډک موټر ته چاودنه ورکړي. په دغه ځان وجون کې حمله کې 14 کسان وجلې شوي دي. د دغه حمله سمدستي پس بل چاودنه هم وشوه چې د پایتخت نه لوګي پورته کړل. په دغه دویمه بمی چاودنه کې څومره مرګ جوبله شوې ده دا معلومات لا مطبوعاتو کې نه دی راغلي. د القاعده ملګری ترهګری ډلې الشباب د خپل ریډیو د لارې د دغه دواړو بمی حمله پړه منلې ده. دغه ډلې ویلي دویمه بمی چاودنه هم موټر بمی چاودنه و. د سومالیا استخباراتي چارواکي وای په دویمه چاودنه کې د الوزول شوی موټر ډرایور او یو بل تن چې د دغه بمی حمله تابعای کوله د پیښې د ځای نه نیولې دي. پولیس چارواکو مطبوعاتو ته ویلي په دغه بمی حملو کې د سومالیا وتلی خبریال اویل داهر سلاد د هغه 2 ساعتونکو یو ډرایور هم وجل شوی دی. د بمی چاودنې په وخت د خبریال داهر گاډې هم د دغه چیک پوسټ نه تیرېدو چې ترهګرو پریزان وجون کې حمله وکړه. داهر سلاد به د لندن د مشهور ټلویزیون یونیورسل ټی وی لپاره کار کو او د دود و داغ نومي شو قربتوب بای کو. د وایس اف امریکا سومالی سرویس هارون معروف چې خبريال سلا دی لتیرو 15 کالو نه پیجندلو ویلی نننې ورځ د سومالیا لپاره د غم ورځ ده. سومالیا یو عظیم خبريال او ډیر ښه انسان وبایلو. په سومالیا کې د خیر خیګړې د ادارې سری میاشتې یاریټ کریسنت چارواکو وی او ای ته ویلي دوی د 14 د زینه د لسو کسانو مړی او 19 جوبل شوي کسان اسپیټال ته وړي دي. د سومالیا یو پولیس چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي په جوبلو کسانو کې یو د موګادیشو خار مرستیال میر او یو د پارلیمان غړی عبدالله محمد طلحه هم شامل دي. په سومالیا کې الشباب ډله د حکومت په ضد وسلواله مبارزه کوي او غواړي چې دغه حکومت په ځای په هیواد کې اسلامي شریعت عملی کړي. د افریقایي ائتلاف د حملو او امریکایي هوایي جازونو د بمبارۍ وروسته الشباب ډله په کال 2011 کې د پایتخت موګادیشونه په تیښته مجبوره شوله، خو بیا هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې پټ مرکزونه لري او وخت په وخت د سومالیا په حکومت او عام ولس بریدونه هم ترسره کوي. دغه ډلې په کال 2011 کې د اکتوبر په میاشت کې په غبرګو موټر بمی بریدونو کې نږدې 380 کسان وژلي وو او په سوونو نور یې جوبل کړي وو. دغه په سومالیا کې تر ټولو خونړۍ حملې وې چې وروسته یې امریکا د دغه ډلې په ضد هوایي بمباري نوره زیاته کړه او د الشباب یو شمیر مهم مرکزونه یې تباه کړل.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
خبرونه دوام لري. وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبري خبرونه ده. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې دان د راپور تر مخه د امریکا سټیټ ډپارټمنټ دیرس کال وړاندې یو راپور خبر کړی وو چې پکې په دې راپور تر مخه پاکستان په افغانستان کې د جنگ یا د رواني جګړې له کبله دا جوګه وو چې خپل ایټمي پروګرام جوړ کړي او وسلې هم زیاتی تیاری کړی. تفصیلات هسته په دې اړه د علی الیاس خان پر راپور کې لرو.
د امریکای سټیټ ډپارټمنټ لخوا خبر کړی شوی دستاویزاتو کې دا خبره په ډاګه شوې ده چې پاکستان د افغان جنگ له وجې خپل ایټمي پروګرام او وسلې جوړولو کې کامیاب شوی وو او دې لړکی چین هم په امریکای زور ورکړی وو چې د پاکستان ملاتړ وکړي. د ډان اخبار د رپورټ تر مخه دا انکشافات د امریکای سټیټ ډپارټمنټ لخوا خبر کړی شوی د 1980 د لسیزې د کاغذونو نه مخې ته راغلي دي. تقریبا 1.5 کال وړاندې خبر کړی شوی کاغذونو کې ویل شوی دي د چین سنټرل ملټری کمیشن په خوانې چیرمن ډنګ شاپینګ په امریکا زور ورکړی او چې دوی د پاکستان ایټمی پروګرام باوجود د دوی مرستې کوي. اخبار وایي چې د امریکای سټیټ ډپارټمنټ کې په اگست 1970 کې خفیه کاغذونو باندې مشتمل رپورټ تر مخه واشنگټن ته هغه وخت دا پته لګیدلې و چې پاکستان د ایټمی وسلو جوړولو صلاحیت ترلاسه کړی دی او د پاکستانی چارواکو لخوا د انکار باوجود امریکا ته دا خفیه اطلاعات ملو شوی و چې پاکستان د ایټمی وسلو یو برابر ساخت یا ډیزاین جوړولو په لور روان دی. دیوا ریډیو چې د نړیوالو چارو کارپوه ډاکټر رفعت حسین نه د امریکای سټیټ ډپارټمنټ د دې رپورټ په حواله سره وپوښتل چې په نړیوال سیاست کې دا رقم پالیسیانې څه په ګوته کوي. نو هغه وایي
اور کس طریقے سے ڈینگ شیاپنگ نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی اس وقت کے امریکہ کے جو سیکرٹری ڈیفنس تھے براؤن کے ساتھ، اس کے اندر انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے جو پریشر آپ ڈال رہے ہیں اس کو پریشر کو کم کریں تاکہ
زما په خیال دې رپورت کې چې کوم یو نوی زاویه دا نو هغه د چین رول دی چې څنګه بیجینګ د اسلام آباد د ګټو خیال لرلو او دې کې څنګه د هغه وخت د چین د سنټر ملټری کمیشن چیئرمین ډینګ شاپینګ د امریکای د هغه وخت د دفاع سکتر په دې خبره قائل کړو چې امریکا دې د پاکستان د ایټیمی پروګرام په حواله سره چې کوم فشار اچوي نو دا دې کم کړي ځکه چې پاکستان خپل ټول پام د افغانستان جنگ باندې واچوي نو دغه رنگ پاکستان ته مکمل شو او دوی خپل ایټیمی پروګرام او وسلې جوړول جاری وساتل شو په دې رپورت کې ویل شوی دی چې واشنگتن مجبور و چې د هر څه اوزغمي او دې لړکې په نړۍ کې د ایټیمی وسلو نه خپرېدو په حواله سره خپل ساق خراب کړي چې له وجې دوی پاکستان ته سیکیورټی مرستې ورکولو د کانګرس د ګامونو پر ضد تلل وو او کچري امریکې داسې نه کول نو بیا هند د پاکستان په ایټیمی پروګرام باندې برید هم کولی شو رپورٹ وای چې دویمه لار امریکای سره داوا چې د دې پروګرام لوجه پاکستان سره خپل سکیورټی اړیکې ختم کړي خو دې ګام سره د پخوانی شوروي اتحاد سره افغانستان کې د طالبانو مزاحمت په کمزور کېدو چې لوجه به سویلی آسیا کې د امریکای د ډېر مودې سیاسي او سکیورټی ګټې خطر سره مخ کې دي شوي او د دې وجه پاکستان خپل ایټیمی پروګرام په آزاد مټ مخ په وړاندې بوتلو په دې رپورٹ کې خبرداري ورکړې شوی و چې په دې دواړو کې د هر یوې فیصلې ډیر زیات نقصانات کې دي شي خو رپورت زیاتوي چې د واشنگتن لخوا پاکستان ته د شپږو کالو په دې موده کې د 3 ارب او 40 کروڑ ډالرو سکیورټی امداد جاری کړی شوی و الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټویټر @voadiva
یا هم خرالی په پېښور کې نن د پېښور نه بیا تر کراچي پورې د رحمان بابا په نوم د ایکسپریس د ترین یا د اورګاډي یو ایکسپریس لاین پرانستل شو چې دا په تاریخ کې اول ځل دی او په دې سره به د مسافرو ډېرې ستونزې حل شي د یوې خوانه د دې اورګاډي تر کراچي پورې د پېښور نه البته تر کراچي پورې د اورګاډي کرایه ارزانه ده 1,550 روپۍ اوس مهال او بل دا چې تر اوسه پورې د دې چارواکي وایي چې د 3-4 ورځې دپاره د دوی ټکټونه چې دي هغه وخته خرڅ شوي دي یعنی خلک یې دومره لېواله دي په دې اکله زموږ خبریال حمیدالله له پېښور نه یو رپورټ رالېږلی دی چې په ګډه سره وینو او اورو
رحمان بابا ټرین سرویس با د پېښور نه د فیصل آباد په لاره د کراچۍ پورې بے د دمې او درېدو ریل سرویس وی د اتوار پورز د دې سرویس د پرانستې په محل د ریلوی وفاقي وزیر شه رشید وویل دا به د پېښور او کراچۍ ترمنځ د ریل سفر د 9 ساعتونو پورې راکم کړي شاګر الله د پېښور پورې ریل سټېشن کې سټېشن ماستر دی او دی وایي د پېښور او کراچۍ ترمنځ د دې ټرین یو طرفه کرایه به 150 روپۍ وي
د دې ځینې کرایات دا 1,350 روپۍ ده دا به وایا فیصل آباد کراچۍ ته رسي او دا د چونکې اکانمي کلاس دی د دې زیاته فائدہ هم زموږ غریبو خلکو لپاره ده او بیا فردر کې دی چې دی کې مونږ نور ایسي کلاسونه هم پکې بیا ارینج کړو زموږ کوم بزنس کمیونټي دا غي د پاره فیصل آباد سپیشلی اوس مونږ سره فی الحال 4-5-6 ورځې د دې آلریډي سیټونه بک شوی دی ریزرویشن یې فل دی نو امید لرم چې دا به ډیر خسته غږ کې روانه خر اسپانس د عوامو د پبلسټی هم خوش و ده دا چې په خبر نه کراچۍ پورې 26 غنټه د ټایم دی او 26 غنټو کې به دا ان شاء الله رسي
شه رشید اوویل دا وخره لوی 25 ارب قرضدار ده او د 15 ارب روپو پنشن ورکي او 10 ارب روپے په تنهاګانو لګي خو دی وای شل نیو ټرین سرویس بعد راتلونکي کال پورې پیل کړي
مې چاہتا ہوں کہ نفع اور نقصان کے بغیر پسنجر ٹرین چلے اور فریٹ ٹرین میں ہم آمدن حاصل کریں اس وقت 35 ارب روپے کی ہماری پنشن ہے 30 ارب روپے کی ہماری تنخواہیں ہیں 25 ارب روپیہ ہمارا لون ہے اور ایسے عالم میں ٹرین چلانا کوئی مذاق نہیں ہے جی
شیخ رشید رحمان بابا ٹرین د پرانستے وڑان دے پے مطبوعاتی کانفرنس کے خبر اعلان تے اوائل په جانګيري نوخار او ټک کې بعد ری نوې ریلوي سټېشن جوړي او د شلمان دلاره د خیبر ضلع د تورخم پورې با د ټرین نوې پټلې غزي دا وخت د پېښور او تورخم ترمنځ د ریل زیاتره پټلې اوخته او بلابل حکومتونو د تاریخي پټلې د بیا جوړولو د غرنګ جمنې وړاندې هم کړې دي. د 400 نوخار او مردان نه د سرکولر ریلوي تاولو پروژه د سی پی ایک برخه ده، خو دغه منصوبه هم له کاغذونو تر حده ده. د دې ترڅنګ د نوخار نه د مردان او درګې پورې د انګریز د وخت د ریل پټلې هم د تجاوزاتو لاندې او بې مصرفه پرته ده. بیا په داسې کې د ریلوي د وفاقي وزیر شیخ رشید لخوا د دریو سیاحتي ټرین سرویسونو د اجرا جمنه امکاني کول به ډیر کار غواړي. حمید الله، وی وی ډیو نیوز، پېښور.
وایس اف امریکا دی ودا. د پاکستان خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پریکړه کړې ده چې د ریټایرمنټ د عمر موده کې شپږ وبښې درې کاله نور واچوي. دا مهال شپېته کاله موده ده، اوس به بیا د درې شپېته کاله سي. تفصیلات حمید الله په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پښتونخوا حکومت د سرکاري ملازمینو د ریټایرمنټ او د دایمي رخصت حد د شپېته کالونه درې کاله نور زیاتول غواړي او دا حد درې شپېته کاله کول غواړي. د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وایي دا فیصله ځکه کوي چې دلته د وګړو جن سیوا شوې ده.
په امریکې کې ولایت کې 67 ایئرز کاله زمونږه 1947 کې 40 کې 45 کاله په دې چې لایف ایکسپیکټنسي دونه 1973 نه پاس نه دی چینج شوی چې 1947 کې 45 کاله نو لایف ایکسپیکټنسي 43 کاله چې 1973 کې 60 کاله نو لایف ایکسپیکټنسي 55 کاله اوس کو لایف ایکسپیکټنسي 67 جاجی زاسیم په 63 باندې.
د نړۍ هیوادونه د وګړو د اوسط عمر په مناسبت سره د سرکاري نوکرو د اهرنی حد لپاره عمر ټاکي، خو د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وایي دا فیصله د حکومت د مالی مشکلاتو د راکمولو په خاطر هم ده. که هر څو یو سرکاري ملازم به په خپله خوښه د ریټایرمنټ فیصله د درې شپېتو کالو د عمر نه وړاندې کولی شي، خو حکومت خوشبینه دی چې دا به د کال په سر د ریټایر کېدونکو ملازمینو شمېره راکمه کړي.
اغه په ځای بیا ته بل کاسه مالی داغه تنخواه بیا لګي دا به ټولو لا آپشن ارلی ریټایرمنټ خو خلک اغشتي شي کم از کم آپشن به.
د پښتونخوا د کال 2013 او 2019 د کلیزې بودیجې تفصیلي راپور کې لیکل شوی سخ کال با صوبایي حکومت 80 بلین روپے په پینشنونو کې مصرف کړي. په کال 2019 کې دا رقم 53 بلین روپے وو او په کال 2020 کې دا رقم 80 بلین روپے اندازه شوی دی. د پښتونخوا د کلیز بودیجې 14% برخه ریټایر ملازمینو ته په پینشنو ورکولو مصرف کیږي. شپږ 50% برخه د موجوده ملازمینو په تنخواګانو لګي. د صوبې د معاش او فینانس محکمه وایي په روغتونونو کې د ویړیا داروګانو د کروندې دپاره اسانتیاو او د سکولونو په اسانتیاو لګیدونکي رقم ځکه راکمیږي چې د تنخواګانو او پینشنو مصرف د خطرناک حده پورې زیاتیږي. په کال 2009 کې د صوبې درنه د پینشن مصرف فقط 1 بلین روپے او په کال 2010 کې دا 11 بلین، په کال 2010 کې دا 11 بلین روپے او بیا په 2010 کې 14 بلین روپے شو، خو په نورو 15 کالو کې تر 80 بلین روپو پورې دا مصرف پر ورسېد. سیړونکو وایي د ریټایرمنټ د عمر حد زیاتول بعد د مسلې مخه ونیسي او د لباد د ولست لپاره د سرکاري نوکرو پر ځای د روزګار نورې موقع لټول وي او دا ځکه چې د کال 2009 او 2013 ترمنځ د صوبایي ملازمینو شمیره یو نیم لک نفر زیاته شوې ده. حمید الله، ویو وی ډیوا، پېښور.
قدرمنو اوریدونکو، وایس اف امریکا دی وای وساته خبری خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. سو شیبو کې ودا خبرونه پای ته ورسیږي او
کالم پای ته ورسید. رپورټونه موږ تر اوسه پورې څه شو ورکړه خبری رپورټونه و، خو دا ویل کېدی شي تر دې ترڅنګ چې نن په امریکا کې خلک عموما په کورو خپل کورو کې دي، کریسمس را نږدې شوی دی او د کریسمس د شپورز دوپاره آمدگی روانی دی. نو دلته هم دومره خبرونه ډیر زیات نه دی، اگر چې په امریکا کې تازه خبر دا و چې ترامپ د دفاع وزارت دوپاره یو نوې کس ونوموه اکټنګ یا نگران وزیر نومولې دی، دا د نن ورځې خبر دی. نو په پاکستان کې هم دومره تازه مهم خبرونه نن نه و، خو کلسم جانې مهم دا دی چې بد خبر نه دی، دا د خوشحالۍ دی چې موږ خوشاله خوشاله خبرونه قدرمنو اوریدونکو ته ورکو. په هغه ورځ موږ هم خوشحاله یو، خو چې دا بد خبرې د وژنې خبرې د چاودنې خبرې، نو په دې باندې خبرونه هم ډېری او موږ هم قدرمنو اوریدونکو ته خبرونه ورکو، خو په زړه باندې نتلی یو، ډېر جګرخونه یو، خفه کیږو، خو شکر دی چې بد خبر نشته، دغه غټ خبر ده. نو خبرونه خو رپورټونه مو واورېدل، راځي په همدغه خبرو چې مو اوس تر دې ځای پر راورسولې، دا شو به په یو ډېر یو ښکلي شعر باندې ختم کو چې ورو ورو د خبرونه هم لږ څه فاصله واخو کنه. نو دا شعر زه فکر کوم چې زمونږ همکار محمد عالمگیر صاحب پیدا کړی دی، هغه د دې خبرونې پروډوسر دی. نو شاعر دی حسین احمد صادق صاحب چې د پښتنو یو شاعر دی، او دا نظم په خپل غږ کې ویلې دی. راځي چې په ګړې سره واوره.
د وړوکوالي دا یو نیمه خبره چې وی داسې د ذهن په پرده باندې انزور پاتې شي چې د مرګي پورې سړی هیرولې نشي. زکه هر څومره د خړپوسو نه راوته و ما، خو زما عقل په خړپوسو کې دنیا لیدلا. زما به عمر شپږو کاله او زیات به نه و، بیا مې هم مینه د مور پلار داسې په زړه پرته وه چې به مې کله هم بچي د خارونو رانیول، نو د مور پلار بې قراري به یې رامخ کې شوله. ما ته خیال شي چې به ډنډ ته د شینکي لاړم، د ډنډ په خوا کې خټ بسوړو نه برجخ ښکارېده چې دغه سوړې د ډبلو خارونو جالې وي، او دغه جالې هم د پاټکو په مثال جوړې وي. په لاندینو جالو کې یو بچی په لاس رانغې، ولې چې بل چا به زما غوندې پې برید کړی و. له دې کبله جالې شاړې بې اثرې پرتې وي، خو د دې جالو پاټکي پاټکي باندې وختمه. پورتنۍ جالې چې وې ټولې د بچو ډکې وې. ما یوې جالې نه پنځه بچي راوویسته ټول، خو یو بچی مې ته په بډه باندې ووهلو، باقي څلور بچي مې بېرته پکې سم کېښوده. دغسې بله جاله هم چې مې راوسپلدله، څلور بچي پکې په لاس راغله راومې نیول، خو د هغې نه مې هم جیب کې یو بچی کېښوده. باقي مې درې بچي د جالې مینځ ته بیا دي ککړه. ما د یوې جالې نه یو بچی په دې راخیستو چې ما سره یې د مور پلار د زړه چاودون یره وه. ما وې د یو بچی کمې به دغه نور پوره کړي، او په دې خیال مې انتخاب د دوو بچو کړی و چې خپل خور نه بغیر زه به هم نیمګړی وم. ما ته بل ها کسان وې دوه بچی مساته، دوی به په خپله ژبه خپل منځ کې خبرې کوي. جوړه بچی زمونږ ژبه زده کولی نه شي، خو ما به وې چې د یو بچی خبرو لره زه دغه بل بچی د دنه شو کولی نه شم. د دوی جوړی زه په یو حال کې نیم ماتولی نه شم، د دوی تنکی زړونه هیڅکله دردولی نه شم. زه په دې پویم خارونۍ خلک هم دې له ساتي چې دا به ما ته په وړه ژبه خبرې کوي، خو زه له شوقه زیات د خپل زړه نه مجبوره وم چې به د سکول نه کله راغلم په منډه منډه ما به پنجرې د خارونو له زر زر ځان رسو. اول به ساس کې د اوبو مې ورلخله کې ورکړه، بیا به خسوګي د اومو وړو مې هم ورکول. زما د ترزوی به ویل چې څه کم عقلې ته، راځه چې لاړ شو د غره ویښ ته ملخانو وژنو. د خارونو واړه بچي په ملخانو پایي. ما به ویل چې زه خو ماشه هم وجل نه شم، د خارونو بچو له څنګه ملخانو وژنم. بیا به مې تور توتان راوسنډل د توت له ونې، د خارونو دغه بچي به مې پخه ماړه کړه، دغه توتانو به دستونه په دوی ولګول. اخر به مړه شو، زما شوق به هم سر وخوړو. خو نن چې خپه مې اړولې د ځوانۍ له پولې، ګیره مې مې وریځې د سر کې مې هم واوره شوې. ما په ډاټسن کې یو پنجره د خارونۍ ولیده، بوډۍ ابی هم پکې ناسته وه درنه او خوږه. بوډۍ ابی هم پکې ناسته وه درنه او خوږه، چې د څادر نه یو ځان له تربوزک وهلی. یوه نیمځالې ښځه هم ناسته بوقره کې ډوبه، څلور واړه دوه جنکۍ دوه هلکان ورسره. سړی مخکې ډرایور سره په سیټ کې و ناست. دغه کوړمه چې د مرګي له یارې ښکته راتله، بوډای ابې لاس کې کلک او پنجره نیولې چې خارونې پکې اوتر اوتر ټوپونه وهل. ما چې پنجره کې دا اوتر خارونې ولیدا یو شیبه ورته حیران شوم او سوچ یې وړم د وړوکوالي تیر وختونه هم را مخ کې شو کول. خو ما ته دا کیسه هم ډېره ناشنا ښکاره شوه. ما وی د سوات متاثرینو مجیبه خلک دي چې ډک کورونه یې پرېښو دي او رالوتي خپلا نو خارونې به یې هم پرېښې و پنجرې نه بهر.
قدرمنو اوریدونکو هم دا و د نن ورځې خبرونه سیدا محل پای ته رسیږي. وړاندې کوم کې تاسو قربانه وزه کوم کاکړ
او زه احمد فواد لامی
تاسو زغه اجازه تخلو شپه درته غواړو.
Thank you.